بشنیم که چی ها در این برنامه دارن. خوش آمدین سروان صاحب.
مننه استره مشنه ایمی صاحب. قدر منو آوریدون که تاسیت هم سلامون آوردی کم ساعت 8 بجه. د خبرونه کې به واوري چې ازبکستان سبا د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه دی. د دې نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې سات خبرونه واوري. د کابل ښار په پرونی بمی حمله کې یو تن وژل شو او 14 نور روبل دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ویست انډیز سره مسابقه لري او د پاکستان یوې محکمې شل تنه چې د یوې عیسوي جوړې په سوځولو تورنول تبریه کړل. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار د حضوري چمن په پرونی چاودنه کې یو تن وژل شو او 14 نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندانې ویان بصیر مجاهد بیگ آزادی رادیو ته ویل چې چاودنه د ماښام په شپږدی مو بجو وشوه. د امنیت روغتیا وزارت ویان وحید مجروح ویلی چې په دې پیښه کې 14 تنه ژوبل شوي دي. د حملې هدف د افغانستان د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو پرلتو چې د پښتنو بلوڅو او هزارګانو د حقونو او په پاکستان کې د پښتنو د ژغورنې غورځنګ په ملاتړ پیل کړی دی. د پرلتو یو تنظیمونکی عنایت ساپی آزادی رادیو ته وویل
زمون د خلې په دنده کې چې یو وینوال خبرې کولې ملګري ناست وو. یو ناڅاپه یو انفجار غږ واورېدل شو، نو ډېر قوي ولته ملګري وغورځېدل، زخمیان شو. په دغه وخت کې د خلې له ډېر ووتې، په هغې په انتقال باندې شروع کړو.
تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا مشر سید علي نقي کمال خرازي ویلي چې په افغانستان کې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې افغانان مشري او ملاتړ وکړي. د ارګ په خبر پانه کې چې پرون شنبه خبره شوه، د خرازي له خولې ویل شوي چې تهران له کابل سره همکاري ته تیار دی. خرازي پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره وکتل. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ لوبډلې نن یکشنبه د نړیوال جام د غوراوي د لوی په پایلوبه کې مخامخ کیږي. دا مسابقه د زیمبابوی په مرکز حراری کې کیږي. د نننۍ لوبې ګټونکو لوبډله به د کرکټ د نړیوال جام د غوراوی د مسابقو اتل وګڼل شي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې د جمعې په ورځ د آیرلند د کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړه او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون حق ترلاسه کړ. د پاکستان یوې محکمې پرون شنبه شل کسانو ته چې د یوې عیسوي ښځې او د هغې د میړه د سوځولو تور ورباندې لګېدلی و برعت ورکړ. شهزاد مسیح 25 کلن و او د هغه ښځه شمه شهزاد 24 کلنه وه. هغوی په پنجاب کې د خښتو د پخولو په بټۍ کې کار کاوه. په 2014 میلادي کال پر هغوی تور لګېدلی و چې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی کړی او بیا یو شمېر کسانو حمله ورباندې کړی او سوځولی و. خو وروسته څرګنده شوه چې تورونه بې بنیاده و. د پنجاب پولیسو هغه مهال د سیمې زیات خلک د پیښې په تړاو ونیول. په 2014 میلادي کال د لاهور محکمې د دې پیښې په جرم 15 تنه په مرګ او لاس نور په بند محکوم کړل. د محکمې څارنوال عبدالرؤف پرون وویل چې محکمې شل کسانو ته چې وروسته د پیښې په تړاو نیول شوي ول برعت ورکړی دی. د امریکا په فلوریدا ایالت کې لسګونه زره کسانو پرون شنبه هغه ښوونځي ته نږدې اعتراضي غونډه وکړه چې څو ورځې مخکې زیات شمېر ښوونکي او زده کوونکي د یوه وسلوال له لورې په ډزو ووژل شول. اعتراض کوونکي ښوونځي ته په نږدې پارک کې راغونډ شول او غوښتنه یې وکړه چې په متحدو ایالاتو کې د وسلو قوانین بدل شي. په واشنګټن کې هم پرون زموږ د ژوند لپاره ماشت شایي زرګونه کسان ورغلي وو او په ښوونځیو کې پر ښوونکو او زده کوونکو د وسلوالو حملو پر ضد اعتراض څرګند کړ. په واشنگتن کې اعتراض کوونکي آلان شوروفسکی وویل
I'm against gun violence. I think we have to make our children safe.
دای وایسه د وسلوال تشدد خلاف یم. موږ باید خپل ماشومان امن کړو. دا بالکل د منلو نه ده چې په امریکا کې یو سړی کول شي چې وسله په پیسو واخلي. د فبروري په 14مه د فلوریدا ایالت په پارکلند سیمه کې یو 19 کلن زده کوونکی د خپل ښوونځي پر ښوونکو او زده کوونکو ډزې وکړي او ولستنې وبښل. په افریقا کې د امریکا د پوځ قومندانۍ وایي په لیبیا کې د دوی د ځواکونو په هوا هوایی حمله کې دوا تیرورستان وژل شو دي. د قومندانې په خبر پانه کې چې پرون شنبه پر شو ویل شو چې حمله د لیبیا په جنوب کې شوی او په سیرونو کې معلومه شو چې هیڅ ملکی وګړي ته زیان نه دی اوښته. او د پاریس په ایفل برج، د لندن په بیگ بن، د مسکو په سور میدان او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې تیر شپه برېښنا په دې هدف قطع شوه چې د خلکو پام د اقلیم بدلیدو ته واوړي. د مځکې ساعت په نوم په دې ډول اقلیمي بدلون ته د خلکو د پام اړولو هڅه لومړی پلا په 2001 میلادي کال په آسترالیا کې وشوه او اوس د نړۍ په 178 هیوادونو کې د شپې په 8:30 بجې د یو ساعت لپاره برېښنا پرچاو کیږي. د برېښنا په قطع کولو اقلیمي بدلون ته د خلکو پام اړوونکي وایي دا کار د اقلیمي بدلون لپاره تر ټولو د ستر حرکت یوه برخه ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش وویل دا ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په خلکو او مځکې یو شان ستر فشار دی. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. سبا به ازبکستان د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي.
دا ډیره مهمه غونډه ده. دلته یو ملي او منطقوي او نړیوال اجماع هم موجود ده په دغه کنفرانس کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي د حکمتیار دا نظر ردوي چې وایي پارلمان پر یوه تجارتي مرکز بدل شوی. په اورسګان کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې له 318 ښوونځیو څخه یوازې 18 فعال دي.
زموږ مکتب چې دی تړل شوی دی، چوکیانې، کلکینان، دروازې، ګرده چورسو، د مرکز ترین کور څخه شاوخوا نورې ټول ښوونځي تړل شوي دي او هیڅ زده کړې ته فرصت نه ورکوي.
مطبوعاتو ته کتنه کوو او د غرض دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 3.15 څپه دوام کوي. اوس 8 بجې او 2 دقیقې دي. د هم د خبرونه لومړی موضوع ازبکستان به سبا دوشنبه د افغانستان پر وضعیت د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې چې په تاشکند کې جوړیږي، د افغانستان د حکومت پر استازو سربیره د امریکا د سیمې د یو شمېر هیوادونو او د نړیوالو ټولنو چارواکي ګډون کوي او د غونډې هدف په افغانستان کې د سولې پر امکاناتو بحث دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیب وړاندې کوي.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر سوله په خبرو کې د ملګرو ملتونو، د امریکا د متحدو ایالاتو، روسیې، چین، د اروپایي اتحادیې، پاکستان، سعودي عربستان، ایران او متحده عربي اماراتو استازي ګډون کوي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بس د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې په تاشکند کې په روانه غونډه کې به یو اربیا له وسلوالو طالبانو د سولې په مذاکرو کې د ګډون پر غوښتنه بحثونه وسی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تاشکند کې غونډې ته د وسلوالو طالبانو استازي نه دی بلل شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی په دې اړه د ازادي رادیو خبريال ته وویل دا غونډه د دولتونو د لوړ رتبه چارواکو او استادو ترمنځ ده، نو د طالبانو ګډون په پام کې نه دی نیول شوی. په تاشکند کې د افغانستان په اړه غونډه به د سه‌شنبه په ورځ پای ته ورسیږي. ډیپلوماټ خبرونه ویلي چې د هغه اعلامیه د متن یو کاپی ورسیدلې چې ټاکل شوی د تاشکند د غونډې په پای کې خبره شي. د ډیپلوماټ په حواله په اعلامیه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې پر پروسه او د لنجې د سیاسي حل پر منډلو ټینګار شوی او د افغانستان د حکومت او طالبانو د مذاکرو د رسمي پایلې یادونه پکې شوې ده. د افغانستان د سیاسي چارو یو کتونکي عمر سمت پرون له کاناډا په ټلیفوني مرکه کې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل دا کنفرانس په داسې وخت کې جوړیږي چې د افغانستان مسأله یو نوی پړاو ته داخله شوی، یعنی له یو لوري د افغانستان حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې یو مکمل او هر اړخیز وړاندیز کړی او دوهم د افغانستان او یو شمېر هیوادونو لکه امریکا، سعودي عربستان او ځینې نورو ترمنځ خبرې روانې دي چې د افغانستان لانجې ته د یو سیاسي حل موندلو لپاره د هڅو د اهمیت څرګندونه کوي. د افغانستان ولسمشر د فبروري 28 نیټه د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې نوې پلان اعلان کړ، خو وسلوالو طالبانو لا رسمن جواب نه دی ورکړی.
و هم ورېدل چې سبا په ازبکستان کې د افغانستان د سولې په اړه د یو نړیواله غونډه جوړیږي. فرشتي جلال زی په دې اړه په واشنگټن کې د افغانستان د سیاسي اپوزیچارو له یو کتونکي محمد شفیق همدان سره مرکه کړې او په پیل کې پښتنو برڅخه کړې چې د تاشکند غونډه څومره مهمه ده.
دا ډیره مهمه غونډه ده په دې معنی چې اول دا چې دا د کابل د پروسې یا د کابل د غونډې په تعقیب باندې پیل کیږي، دویم دا چې په داسې یو ځای کې ده چې هغه د سیمې په اوضاعو کې بالخصوص د افغانستان په حالات کې تقریبا بې غرض شانتې ده، او درېیمه خبره دا ده چې دلته یو ملي او منطقوي او نړیوال اجماع هم موجود ده په دغه کانفرانس کې، یعنی د روسیې خارجي وزیر ګډون، د امریکا مشرتابه هیات هم راځي، تر څنګ د اروپا اتحادیې د خارجي چارو رئیس راځي، د افغانستان رئیس جمهور باصلاحیت هیات له نور مختلف هیوادو څخه هم راځي.
طالبانو تروسه د کابل پروسې ته کوم رسمي ځواب نه دی ورکړی، نو دوهمه پروسه به څه فائدہ وکړي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې طالبان ته دا یو تلایي چانس ده، دین نور ښه چانس د طالبانو لپاره نه پخوا وو نه کېدی شي پاینده کې هم وي، ځکه چې افغان حکومت هم په پرانیستې غېږه طالبان ته خرغلاست ویلی چې که دوی دی شي بېرته دوی د یو سیاسي ګوند په توګه مني، دوی ته د سیاسي فعالیتونو اجازه ورکوي، خوندیتوب ورته ورکوي، او همداراز حتی په دې هم افغانستان حکومت قانع شوی چې اساسي قانون ته بیا کتنه وکوي. نو زه فکر کوم چې طالبان چې لا تر اوسه پورې خبرګون نه ده ښودلی دا هم یو ښه خبره ده، او تر څنګ پاکستان باندې هم فشارونه ډیر دي د نړیوالې ټولنې لخوا.
همدم صاحب، تاسو وویل چې طالبانو ښه خبره ده چې تر اوسه دریز نه دی څرګند کړی، ولی دا سوال ځکه کوم چې دوی تشدد ته خو یې شدت ورکړی، یعنی په افغانستان کې ډېری خونړۍ حملې وسوې د کابل د پروسې څخه وروسته، نو آیا دا په یو ډول د دوی ځواب نه دی؟
نه، زه فکر کوم چې لا تر اوسه هم دوی هغه رسمي ځواب دریځ نه ده معلوم. که د کویټې شورا د هلته په قطر کې د طالبانو دفتر ده، دوی دوه رسمي لوی چینلونه وسه پورې د سکم رسمی او جدی خبرګون نه ده خودله، خو تر څنګ ځین نور طالبان چې د پاکستان د ایس ای د ځین نور کړی تر کنټرول لاندې دي، هغه ځین منفی عکس العمل نه ښکار کړی، او بدون شک خپل مقاومت خپل جنگ ته به دوام ورکړي تر هغه پورې چې بدون شک یو توافق ته ورسیږي. بدبختي دا ده چې د پاکستان تر څنګ موږ چې روسیا هم په لویه کچه باندې د طالبان ملاتړ کوي، دوی ته پیسې ورکوي، خو په نهایت کې د په باور یم چې نور طالبان هم ستړي شوي او غواړي چې دغه چانس نه په ښه توګه ګټه واخلي. خو البته په دې غونډه کې به طالبان ګډون نه کوي، داسې توقع هم نه کیږي چې دې غونډه کې د سولې مذاکرې لاستیک وشي، خو دا یو ښه لاره ده چې د طالبان لپاره د مذاکرې لارې همواري، او تر څنګ د ښکېلو هیوادونو او د افغانستان چې دغه جنګونو قرباني ده، دوی لپاره یو ښه د مذاکراتو زیده، ځکه چې روسیه شته، پاکستان شته، امریکا شته، افغانستان او د افغانستان نور متحد هیوادونه د هندستان او امارات او عربستان سعودي په ګډون دا ټول ګډون کوي.
په واشنگټن کې مشت افغانستان د سیاسي اپوزیچارو کتونکو محمد شفیق همدمو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونه چې د افغانستان پارلمان سوداګریز مارکیټ بللی وو بے بنسټه بولی، خو د ولسی جرګې یو شمیر نور غړي د ښاغلي حکمتیار څرګندونه په ځای بولی او په دې برخه کې د څېړنو غوښتنه کوي. نور حال د واصل وسال پر راپور کې.
د افغانستان په ملي شورا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار انتقاد د ولسی جرګې د اداري پلاوي د یو شمیر غړو لغبرګون سره مخ شوه. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون چې د دغه جرګې د شنبه ورځې د ناستې مشري کوله، د حزب اسلامي له مشر غوښتل چې په راتلونکي کې د لاداشن څرګندونو ډډه وکړي.
زه شخصاً دې ته ډېر اهمیت په دې نه ورکوم چې هغه یو شخص ته د دې وطن یو وګړی ده، کوای سي چې خپل نظر ورکړي لکه نور کسان چې ورکوي، ولې د دې په خاطر چې د یو حزب رهبر دی او د حزب ډېر لوی حزب دی، د سارات کړل ز فکر کوم چې د خپل کوانټر سره سره شی و د بریفي په دې وجه باندې خوښ دا غدې چې د بډول سیجر کې په مورد کې دغه سیل به بنڅټه سارات و نشي پاینده.
دا په داسې حال کې ده چې د اس بي اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې دوشنبې په ورځ ننګرهار ته ولاړ او هلته یې په یوه غونډه کې د افغانستان په ملي شورا انتقاد وکړ او وویل چې د افغانستان اوسنۍ ملي شورا په یو سوداګریز مارکیټ بدل شوی. د اس بي اسلامي مشر له خلکو غوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د وړو کسانو ته رایه ورکړي. له دې وړاندې د افغانستان د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم د یادو څرګندونو په غبرګون کې ویلي وو چې که ښاغلی حکمتیار د ځینو شخصیتونو او ملي شورا په وړاندې خپلو دا شان تعرض ډوله څرګندونو ته دوام ورکړي دوی به هم چوپ پاتې نه شي. ښاغلی مسلمیار د تېرې سه شنبې په ورځ د مشران جرګې په عمومي ناسته کې د اس بي اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته په خطاب کې وویل چې ننګرهار د علم او ادب ټاټوبی دی نه د وژونکو او ټوپکیانو. خو له دې ټولو سره سره ښاغلی حکمتیار په خپل دریځ ټینګار کوي. نوموړي د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې د دغو غبرګونونو په ځواب کې وویل
په اوسني پارلمان کې ځینې وکیلان داسې دي چې خپل معاکلین پرې شرمیږي، داسې وکیلان بیا پارلمان ته ملیش. متاسفانه ځینو کړیو بیا هم د تحریف او افترا لار ورک حساسیت او مخالفت وش او دا هم په دې حال کې چې ما د هیڅ چانوم نه دی اخیست.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي د هیواد په اوسنیو شرایطو کې ګوندونه او د خلکو استازي باید د مخالفتونو پر ځای ملي یووالي ته کار وکړي او پرې نږدي چې د هیواد دښمنان له دغه وضعیت نه ګټه پورته کړي. دا انتقادونه په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې یو شمېر استازو په یو بل د فساد تورونه لګولي او په معاملو یې تورن کړي دي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د ښاغلي حکمتیار وروستۍ څرګندونې تاییدوي او د دریز ملاتړی کوي. د دغه وکیلانو له ډلې عبداللطیف درام وایي د اس بي اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ډېرې خبرې پر ځای دي او په دې اړه باید څېړنې وشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د ګڼو نورو سیمو په شان پرون په اروزګان کې هم نوی تعلیمي کال د یو ښوونځي د زنګ په کرنګولو سره پایل شو. خو زده کوونکي او نور خلک وایي چې د ښوونځي د زنګ کرنګول یو سمبولیک اقدام دی، ځکه چې په دغه ولایت کې اکثره ښوونځي بندې. له اروزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
زکون کې د غزنګي وازی ته شپنوم زنګ یادوي، زکه د دې په خبره چې د کیرو دوه کلونو په څیر سش کال بیا هم شوونځي پر مخ تړلې دي او زیات شمیر ماشومان لزد کړو به برخي پاتې دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ د لورو پروتو سیمو یو شمیر زکونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
از موږ مکتب چې دی ترل سوي دي چوکیانی کلکینان دروازې ګرځ چورسو او خلک یې وی موږ دغه غوښتنې د دولت څخه لرو چې موږ ته دغه مکتب خلاص کې د او دا زمينه موږ ته برابر کړي چې هغه زموږ خلک چې د تحصیل وکړي علم وکړي.
زمونږ په در مرکز ترین کور څخه شاو خانور ټول شونځي ته رسیدي او یوه زده کړې فرصت نور کوي. دا غواړو چې خپل وطن راته آباد سي او خپل شونځي راته پر مخ پلان استسي او خپل زده کړې ته هلته دوام ورکړي.
لا دې سره د غلطه قومي مخور هم د پوهنې پر بهیر نیوکه کوي او د فساد تورونه پرې پوري کوي. دغه قومي مخور غوښتنه کوي چې ماشومان ته د تړلې شونځي خلاص شي. قومي مشر ملک محمد تاووس داسې وویل
موږ تاسو ته ورونو ټولو ته معلومه ده چې روزګان د تعلیم په بس کې ډېر شاته پاتې دي. داسې مکتبونه ستا چې خالي ماشي وځي او معلمان نه وي، باید د دغو سه په کلکه لیدنه او کتنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته لسګونه خلکو چې زیاته برخه یې خپله د پوهنې ریاست کارکوونکي وه په دې موخه لارین وکړ چې د پوهنې په ریاست کې پراخ فساد شتون لري او باید دولت یې مخه ونیسي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایتي اداره او د پوهنې ریاست مسؤلین له خلکو غواړي چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. په داسې حال کې چې دغلته زده کوونکي وایي یوازې د ګوتو په شمېر ښوونځي تش په نامه پر مخ خلاصې دي. د پوهنې سرپرست رئیس عبدالرازق کوپا او د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید په دغه ولایت کې د نوي تعلیمي کال د پیل د ورځې په مناسبت په یو غونډه کې داسې وویل
د ګرانو نارینه او ښځینه شاګردانو څخه چې د هیواد راتلونکي وته په انتظار دي، هله کوم چې نوي تعلیمي کال په پوره شوق او جوش سره پیل کړي.
نو د دغه تنګیز بانانو ته کومه دا توصیه ده چې د علم په زده کړه کې جدي کوشش وکي.
د یادونې وړ ده چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 313 ښوونځي شتون لري چې له جملې څخه د مسؤلینو په خبره په تیرو دوو کلونو کې یوازې 13 ښوونځي فعال وي او پاتې نورې ټولې د زده کوونکو پر مخ تړلې وي.
د کونړ په یو شمیر سړو سیمو کې هم نوی تعلیمي کال پرون پیل شو. د دغه ولایت د معارف مسؤولان وایي ولس ښوونځیو ته وړیا ځمکه پیدا کړې او نږدې 15 میلیونه افغانۍ د ودانیو د جوړولو لپاره راټولې کړي، خو زیات ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري. په دې اړه له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ولسمشر له غوښتنې خلک خبر کړي او تر دې دمه یې نږدې 60 ښوونځیو ته ځمکه پیدا کړې ده.
تر دې دمه موږ تقریبا 10 ښوونځیو ته چې 10 جریبه ځمکه کېږي دا پیدا کړې ده. موږ تر اوسه پورې تقریبا 4.5 میلیونه افغانۍ مرسته ترلاسه کړې ده.
همدرد وایي دوی د عامه پوهونې کار ته دوام ورکوي او هیله لري چې نور کسان به هم همکاری ته وهڅیږي.
لام هلی ځلې کوو چې باقی پاتو ښوونځیو ته ځمکه پیدا کړو. زمونږ غونډې او زمونږ مشورې او زمونږ مجلسونه د ولسونو سره او د سوداګرو سره او شتمنو خلکو سره جریان لري او خلکو ته دا فکر ورکړو چې معارف د دوی معارف دی او زمونږ شریک معارف دی او په ګډه سره کار کوو او یو بل لاسنیوی وکړو.
هغه وایي په معارف کې د ښوونځیو د ودانیو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي ښوونکو ستونزې هم جدي دا او دوی کوخخ کوي چې یاد مشکل هم حل کړي.
اومدستونز زموږ دا چې موږ تقریبا تر اوسه پورې 80% مسلکي استادان روزلي په درمالمینو دي چې اوس د کړې کوي. خو په مجموع کې زموږ مسلکي خونکي کم دي نو دوی کله مسلکي خونکي غیر مسلکي مزامین تدریس کوي. د ستونز تر رسیدګي لپاره موږ پلان لرو ان شاء الله.
خونکي وای دوی سره د کورونو جوړولو د پاره د زمکو ورکول او معاشونو زیاتولو اجمن شوي، خو تر اوسه ندی عملی شوی.
مولای فضل غنی اسلامات خر ځوان مستیار ټولنی مرستیال چې دا غین یو د استادانو د معاشونو کمواله ده. نور ولایتونو چې زمکي ورکړل شوی د کونړ ولایت کې غزمه کې او دا کم تعهدات شوی د ماریمان سره هغه سر ته نه دی رسیدلی، نیمګړی پاتې دی. باید دغه معنی غوړ وشي چې زمکي ورکړل شي کوم وعده چې د رئیس جمهور صاحب ورکړل شوی دی او کوم وعده چې د وزیر صاحب ورکړل شوی دی هغه باید ول استادانو سره پوره شي.
ولسمشر غنی خونکو او معارف سره د نوو ژمنو ترڅنګ په خواني ژمنو پوره کول وعده هم وکړه او خون کو ته د خونیز نوی کال د پیل په مراسمو کې ډاډ ورکړ چې د خون کوشته ستونزې به هواری کړي. په کونړ کې اوس مهال 501 بابا خونزي موجود دي چې پکې یو لکو وا به زرز د کون کې پز د کړو بوختي چې لش پیته وزرو زیات انجون دي، خو اکثره خونزي ودانې نه لري او که خلک همکاري وکړي نو امکان لري چې یاد ستونزې به هم ډیر زر حل شي.
په خوست کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې چارواکو وویل چې د لرو پرتو سیمو ښوونې او روزنې او د نجونو تعلیم ته به ځانګړې توجه وکړي او هغوی ته به د زده کړې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. له خوست د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په نوي ښوونیز کال کې به د پوهنې د کیفیت د ښه کولو ترڅنګ د لرو پرتو سیمو ښوونې روزنې او د نجونو د زده کړو لپاره د پوره اسانتیاو د برابرولو لپاره کار وکړي. د پوهنې مسؤلینو د شنبې په ورځ د نوي ښوونیز کال د پیلېدو په مراسمو کې له خلکو او د ټولنې له مخورو هم وغوښتل چې د ښوونیز بهیر د ښه کولو لپاره دوی سره هر اړخیزه همکاري وکړي. نصیر احمد روخان چې په یادو مراسمو کې ګډونوالو ته د خوست د پوهنې د نوي رئیس په توګه ورپېژندل شو، په خپلو خبرو کې ویل چې په لرو پرتو سیمو کې به د پوهنې د بهیر د ښه کولو لپاره هڅې وکړي. د خوست ولایت
لرې پرتې سیمې باید نورې محرومې سیمې نه وي او ښوونیزو خدمتونو ته منظم لاسرسی ولري. موږ بحث وکړو چې نجونو ته د اسلامي او ملي ارزښتونو پر رعایت کولو سره منظم چاپیریال رامنځته کړو.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی د ولایتي ادارې له اړخه ژمنه وکړه چې د پوهنې د ښه کولو لپاره به د دوی ټول امکانات د معارف سکتور په خدمت کې ورکي.
ان شاء الله ډاډ ورکوم چې د افغانستان په خاطر، د دې زوریدل ملت په خاطر او د دې مهم حیاتي او سرنوشت ټاکونکو سکتور په خاطر ټول ولایتي ادارې تاسو په څنګ کې ده په خپل ټول توان په خپل ټول قوت سره دغه سکتور د لا پیاوړتیا لپاره کار وکوي.
د اجرایي ریاست ارشد سلاکار وزیر الحاج غازی نواز تنی په ټولنه کې د بی عدالتیو درمنځ وړلو لپاره له خلکو غوښتل چې خپل اولادونه ښوونځیو کې شامل کړي،
کوشش وکړي خپل ماشومان ټول مکتبونو کې داخل کړي، کوشش وکړي خپل کور چې ساتي داسې معرف هم وساته کسانګه د کور ضرورتونه پوره کوي، خپل تجارانو هم حکم چې داسې دي د خپل معرف مکتبونه پیولې کا مدرسې ته توجه وکا چې خلقم علم زده کړي بیا به عدالتي نه.
قومی مشر حاجی رسول محمد خان تنیول په نوی ښوونیز کال کې به ډیره پاملرنه د پوهنې کیفیت ته وشي.
کمی لحاظ خو خپل خلک دی لیواله دي کوشش کوي بل کال ته که داسې غونډه وي چې بیا داسې وایو چې زموږ معرف کمی لحاظ څه کوي چې په کیفي لحاظ هېڅ نه کوي نیمګړتیا موږ نه احساسوو دغسې معرف ولرو.
په خوست کې د نوي ښوونیز کال د پیلېدو په مراسمو کې د ځایي چارواکو، مدني فعالانو، قومي مخورو او اوسیدونکو سربیره د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو د بیلابیلو ښوونځیو ګڼو زده کوونکو او ښوونکو هم برخه اخیستې وه. په دې مراسمو کې یو شمېر ممتاز ښوونکو ته ستاین لیکونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. د نوي ښوونیز کال د پیلېدو په مراسمو کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو ترانې هم زمزمه کړې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
زمو شخله اساجی رادیو اوري وس په هم فریبا ظاهر درته وای چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
Stars and Stripes په خپل وروستي غنه کې په یو مطلب کې لیکلي چې د روسیې د وسلو د تولید پر شرکتونو بندیز لګول به په افغانستان کې د روسیې می ولز دوله هلیکوپټرو د ترمیم چاري ستونزمنې کړي. د ورسپنې په لیکنه په داسې شرایطو کې روسی هلیکوپټر شاین ونسی کولای تر راتلونکي کال وروسته خپل فعالیت ته دوام ورکړي. په داسې حالاتو کې د لیکوال په خبره د سرتیرو او نورو اکمالاتو په انتقال کې د افغانستان وړتیا محدودېږي او د یاغیانو پر وړاندې جګړه او دا هدف چې دا جګړه باید د نړیوالو ځواکونو په ډېر لږ حمایت ترسره سي له خنډ سره مخامخ کیږي. امریکا شپږ میاشتې وړاندې پریکړه وکړه چې افغانستان ته بلک هاک هلیکوپټرې ورکړي چې تر اوسه یوازې یولس الوتکې افغانستان ته رسېدلې دي او ټاکل سوې تر 2024 کال پورې د دغو الوتکو شمېر چې افغان پوځ ته ورکول کیږي 1950 ته ورسېږي. Stars and Stripes ورسپانه چې د امریکا پوځي خبرونه خبروي زیاتوي چې د دغو هلیکوپټرو لپاره د افغان پیلوټانو او عملی روزنه پیل شوې ده او د جګړې په اوسنی فصل کې شایي له هغو کار واخیستل شي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې افغان پوځي قواوې له روسي هلیکوپټرو سره بلدیت لري او شایي د امریکا هلیکوپټرو کارول ورته ستونزمن وي. خو د امریکا د هوایي ځواک د تعلیمي ډلې قومندان وایي چې افغانان د جګړې تجربه لري او د دې ډول هلیکوپټرو کارول ورته آسان کار دی. لیکوال د دغو چارواکو له قوله لیکلي چې هدف یې د روسیې پر می ولس ډوله هلیکوپټرو انتقاد نه دی او د الوتکې ډېرې بریالۍ دي، خو وایي که چیرې د هغو د ترمیم او خوندیتوب زمینه مساعده نه وي نو باور نسی پرې کېدی. ګڼو هندي ورځپاڼو بیا د افغانستان او هند په لومړني ټیسټ لوبه کې د هند د کپتان او نامتو لوبغاړي ویرات کوهلي د نه ګډون په اړه لیکنې خبرې کړې دي. هندي ورځپاڼو لیکلي چې د دغه هیواد کرکټ بورډ د شنبې په ورځ ویرات کوهلي ته اجازه ورکړې چې په اګست کې انګلستان ته د ټیسټ سیالیو لپاره تر تګ د مخه په کورنیو سیالیو کې ولوبېږي. د دې معنا ده چې کوهلي به چې د نړۍ په کچه تکړه لوبغاړی دی د افغانستان په وړاندې په ټیسټ لوبه کې برخه وانخیستلی سي. دا مسابقه به چې د جون له 14 متر اتلسمې په بنګلور کې کیږي له هغه وخت وروسته چې د افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی لومړنی ټیسټ مسابقه وي. افغانستان تیر کال د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ.
ګوګل په انټرنیټ کې د دروغي خبرونو د مخنیوي لپاره په درو کلونو کې 300 میلیون ډالر لګوي. ګوګل د چیري اونۍ د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له دروغي خبرونو سره د مبارزې لپاره د ژورنالیزم د کیفیت په نوم د 300 میلیون ډالرو په ارزښت یو پلان لري. د ګوګل د سوداګرۍ د چارو مشر فیلیپ شندلر وایي ډیره ګرانه شوې چې په آنلاین دنیا کې د کار او ناکاره ترمنځ څوک توپیر وکړی شي. د ټکنالوژۍ چټکه وده د خبری صنعت په ګډون ټولو برخو ته چیلنج دی. ګوګل خپل پلان ګوګل خبری نوښت وباله ویل چې پر دې پلان به په درو کلونو کې 300 میلیون ډالر ولګیږي. د کمپنۍ په عین حال کې ویل چې خپلو خبری شریکانو ته 12 میلیارد او 600 میلیون ډالر ورکړي او هر میاشتې خبرونکو ویب پاڼو ته د 10 میلیارډ کلیکونو لار هواره کړې ده. په ورستیو کلونو کې پر ډیرو کمپنیو د جعلي خبرونو د خپرېدو په خاطر انتقادونه زیات شوي دي. دا ډول انتقادونه په ځانګړي ډول د امریکا د ولسمشرۍ له وروستیو انتخاباتو وروسته زیات شول. ګوګل غواړي د ډي ان فو په نوم یو نوی لابراتوار جوړ کړي. دا لابراتوار به د کره او ناکره خبرونو تفکیک کولی شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوریده روان خبرونه په دوهمه نیمه کې 2019 پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او دغه راز حقیقت څه دی؟ خو اوس چې 8 بجې او 1:30 دی، پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د کابل ښار د حضوري چمن په پرونی 14 کې یو تن وژل شوی او 14 نور ټپیان دي. د دې حمله هدف د افغانستان د مدني ټولنې د یو شمیر فعالانو پرلتو چې د پښتنو بلوڅو او هزارګانو د حقونو او په هیواد کې د ځینو نادودو خلاف پیل کړی دی. د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا مشر سید علي نقي کمال خرازي وایي چې په افغانستان کې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې افغانان یې مشیا او ملاتړ وکړي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ لوبډلې نن یک شنبه د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو په پایلوب کې مخامخ کیږي. دا مسابقه د زیمبابوې په مرکز هراري کې کیږي. د پاکستان یو محکمې پرون شنبه 40 کسانو ته چې د یوې سوي شزي او د هغې د میړه د سوځولو تور ور باندې لګیدلې وو برأت ورکړ. د امریکا په فلوریدا ایالت کې لسګونو زرو کسانو پرون شنبه هغه شونځي ته نږدې اعتراضي غونډه وکړه چې څو ورځې مخکې زیات شمېر شوونکي او زده کوونکي د یو واستوال له لوري په ډزو ووژل شول. په افریقا کې د امریکا د پوز قومندانی وایي په لیبیا کې د دوی د ځواکونو په هوایي حمله کې دوه تیرورستان وژل شوی دي او د پاریس په آیفل برج، د لندن په بیگ بن، د مسکو په سور میدان او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې تیره شپه برېښنا په دې هدف قطع شوه چې د خلکو پام د اقلیم بدلیدو ته واړوي. مخکې تر دې چې تاندې څنګه او حقیقت څه دی در واورو، لومړی یو بل موضوع. د ترکیې پوځي سرچینو پرون شنبه وویل په سوریه کې د خپلو متحدو وسلوالو ډلو په ملاتړ د سوریې افرین سیمه نیولې ده. د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د ترکیې پوځي ټانکونه په افرین کې ګزمې کوي او د دغه هیواد د سرې میاشتې ټولنې پر خلکو د خوراکي موادو ویش پیل کړی دی. تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د ترکیه پاوز په سوریه کې د خپل پلویانو واستوالو په ملاتړ لتیرو اتو ونی راهیسی په افرین کې د کوردی ملیشه ځواکونو پر ضد چې د خلکو د تحفظ ډله یا وای پی جی هم ورته ویل کیږي عملیات کوي. د ترکیه حکومت هغوی تروریستان ګڼي او د تیر یک شنبه په ورځ د افرین مرکزی سیمه نیولې وه. افرین د سوریه په شمال ویدیس کې د ترکیه له پولیس سره ترمه پرته ده چې زیات اوسیدونکي کوردان دي او د خلکو د تحفظ ډلې یا وای پی جی په لاس کې و. په افرین کې د ترکیه د پوځ یو سرچینه رویټرز ته ویلي چې د ترکیه پوځ او مرګرو ډلو یې د شنبه په شپه په افرین کې پاتې سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې کړې. د سرچینه چې هویت رویټرز خبري اژانس نه دی څرګند کړی ویلي چې په سیمه کې د تلاشي عملیات پیل شوی څو خلک په ډاډ خپل کورونو ته ستانه شي. د ترکیه رسمي خبري اژانس اندلو هم ورته رپورت خپور کړی دی. رپورټونه وایي چې د افرین په لارو کوڅو کې د ترکیه د پوز ټانکونه ګزمې کوي او د ترکیه د سری میاشتې ټولنې پر خلکو خوراکي مواد ویشلې دي. د ترکیه د سری میاشتې ټولنې مشر کریم کنیک رویټرز ته ویلي هڅه کوي چې خلک عادي ژوند پیل کړي. موږ دلته ګرځنده اشپزخانه لرو او زموږ مامورین په کلیو کې ویشل شوي دي. هغوی خلکو ته تاوده خواړه ورکوي. موږ د ناروغانو پر لېږدولو کار کوو. دلته یوه اساسي ستونزه دا ده چې د تشاک پاکې اوبه له بندونو راځي، نو موږ پر هغه هم کار کوو. له بل په لوه د ترکیه د جمهور ریاست وی سرچینه رويټرز ته ویلي چې د هغه هیواد ولسمشر رجب طيب اردوغان د فرانسې له جمهور رئیس سره د فرین پر وضعیت ټلیفوني خبري کړي او د فرانسې د ولسمشر انتقادونه یې رد کړي دي. فرانسې په هغه هیوادونو کې چې په فرین کې د ترکیه له پوځي عملیاتو سره سخت مخالفت کړی او ویلي دي چې د ترکیه د پلمه چې د خپل سرحدي سیمو د امنیت په اړه اندیښنه لري په سوریه کې د پوځي عملیاتو پیل نشي توجیه کولای.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. نوې کال مو مبارک شه. هیله ده چې دا کال مو له خوښیو ډک وي. د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې پلمه په دې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه کولای شي ځان ته یو کلن پلان جوړ کړي. هغوی چې پلان نه جوړوي او تصادفي مخکې روان وي له کومو ستونزو سره مخ کیږي او که پلان جوړ کړي ګټه به څه وي؟ په روانه خبرونه کې همدې پوښتنو ته ځواب وایو. دا خبرونه چې زه مسکا هوتکی وړاندې کوم همایون هیواد جوړه کړي.
سوسی ما ټاکلی وو ترغو دوه برابر کار وسو.
زبرداسي کومه چې دا شین کاغذ کې ځان تلې کومه او د خپل اتاق دیواله به رازړوم او هر ورځ به الهام ترې اخلم.
شما باید مطالعه کنین که برای برنامه‌ریزی از کجا شروع کنیم به کجا ختم کنیم، چه اقدامات باید صورت بگیره.
دا پلان جوړول دی ولار خود په چیر له انسان سره مرسته کوي چې خپل هدفونو ته ورسیږي. هر څوک چې غواړي په ژوند کې بریالی شي نو مهمه ده چې د خپل هر وخت لپاره یو منظم پلان ولري او د همغه پلان په اساس مخکې لاړ شي. پلان له انسان سره دا مرسته هم کوي چې په ژوند کنټرول ولري او په خپله ګټه او خوښۍ وڅرخوي. خو په افغانستان کې لا هم اکثره وګړي د خپل ژوند لپاره پلان نه جوړوي او تصادفي مخکې روان وي. په همدې اړه مو د ټولنیزو شبکو د کارونکو نظرونه پوښتلي. د دوی ځینې نظرونه یوسف زدران راوروي.
نورګل تګابې لیکلی ما ځان ته پلان جوړ کړی. کال مې په څلورو روبو ویشلې. بیا مې هر روبه کې د درېو میاشتو چارې سنجولې. ورپسې مې میاشتنۍ او وروسته د هفتې او لاغې وروسته د ورځو پلان ترتیب کړی دی. نجیب الله خان وایي که پلان وي وخت مو بې ځایه نه مصرفېږي. د اهدافو ترلاسه کولو لپاره لازم تدبیرونه نیولی شي. په تیر وخت پسې د افسوس ستونزه به مو حل کړې وي او د ملامتیا څخه به مو ځان ژغورلی وي. د پلان په درلودلو سره مو اهدافو ته ژر رسیدلی شي، ژوند به مو منظم وي. دی وړاندې لیکي هر انسان کال کې باید درې، دوه یا یو لوی هدف وټاکي، لکه مصري کول، ښوونځی خلاصول، کاري مهارتونو ته پراختیا ورکول، اړینې ژبې یادول او داسې نور. عبدالله جاوید لیکي د اهدافو لیکل ډیر مهم دی. دی پوښتي که په چا کې دا جرأت نه وي چې خپل هدفونه د کاغذ په مخ ولیکي، څنګه به یې په عملي ژوند کې د لاسته راوړلو هیله کولی شي. جاوید اوربل بیا لیکي کامیاب پلان اول د پنځو یا لسو کلو لپاره جوړیږي. بیا خپلو هدفونو ته په کتو درې میاشتنی یا سل ورځنی پلان جوړیږي. بیا د درې میاشتنی پلان هدفونو ته د رسیدو لپاره څلیرویشت ساعته پلان جوړیږي. کامیاب کسان هغه دي چې د خپلو راتلونکو څلیرویشتو ساعتونو لپاره پلان ولري او عملي کار شروع کړي. او په پای کې توفیق صحاک لیکي بې پلانه ژوند بې هدفه ژوند دی او هر هغه څوک چې بې هدفه ژوند کوي تل به له ناکامیو سره مخ وي. پلان او هدف لرل په ژوند کې د بری یو لوی راز دی. هدف وټاکئ او هدف ته د رسیدو لپاره اوږدمهاله او لنډمهاله پلانونه ولرئ. درنو اوریدونکو، که تاسو هم غواړئ د تاندې څانګې خپرونې په اړه خپل نظرونه راته پرېږدئ نو زموږ پته ده facebook.com/tandecangې.
دا چې ولې په افغانستان کې د پلان جوړولو فرهنګ نشته، اکثره ځوانانی سبب اوسنی حالات ګڼي چې سړی پکې دا پرېکړه نشي کولی چې کله او چیرته باید کوم کار وکړي. حیران مومن د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې ډېر څه یې په ذهن کې دي، خو وایي حالات مناسب نه دي ځکه همداسې ګرځي.
تر اوسه پورې خو کوم کار نشته. د کار په برعکس داسې فکر کوم چې ترهې ډېرې لم پلانونه ډېر لرم خو نشي کولی چې موږ عملي کړو. د عملي کولو لپاره موږ دا زړه نشي کولی، دا جرأت نشي کولی چې عملي کړو. په دې خاطر چې موزا او دغه شرایط دوالته استلی دوالته اړ کړی یو سو پلان نس جوړول دي ځان په واره کې یو کار باندې اقدام نس کول زموږ یو کار شروع کړ ځکه چې حالات سم صحیح نه دي.
هغه ملک سهار هغه ځوان دی چې تیر کال یې ځان ته یو پلان جوړ کړی وو او اوس په دې خوښ دی چې خپلو هدفونو ته رسیدلی.
تر پلان مخکې ما په نظر دا مهمه سړی خپل لیدلوری ځان ته وټاکي، یعنی که تیر کال پر دغه دوه درې ورځې څلور ورځې مخکې نوروز ته فاته وي ما پلان ونیول چې راتلونکی کال باید زه پوهنتون هم خلاص کړم او په څنګ کې سره باید خپل عاید دوه برابر کړم او په څنګ کې باید دا ټول کارونه پر نوښت ولاړ وي. دا درې شان اوس ما خپل هغه لیدلوری ورمن ټاکله، اوس بیا دې ته ما بیا پلان جوړول دا باید څنګه وکړم. نو هغه لپاره بیا ما لنډ مهال او اوږد مهال پلان، یعنې اوږد مهال منظور مې یو کلن پلان دی چې هغه مې ورته وټاکل. نو هغه اوس ما هغه پوهنتون هم خلاص کړ، هغه مفکورې هم وټاکل شوې، کمپنۍ هم جوړه شوه، یو ټیم هم جوړ شو او بالاخره د سږ کال چې هغه ورځې بیرته را رسیږي کار هم وخت ولاړ. هغه د موږ د خپل دفتر دوه نمایندګانې ولایتو کې خلاص کړي. نو څو سیمه ټاکلي وو تر هغو دوه برابره کار وسو.
ابراهیم ایمان هغه ځوان دی چې تیر کال د یو کار د کولو نیت کړی وو خو دا چې پلان یې نه و ورته جوړ کړی هغه کار ترې پاتې شو. دی وایي سکالی پلان ورته جوړ کړی او غواړي خپل هدف ته ورسیږي.
ما پروسه کال یو فلان جوړ کړی و چې زه باید په دغه کال کې انګلیسي ژبه زده کړم که زده یې نه کړم او لږ څه باید پرې پوه شوم، خو بیا د ځینو مصرفیتونو له امله نه وشوه. نو سږ کال مې قوي فلان دی، اوس مې کورس نیولی دی چې زه دغه کار وکړم او دا ژبه زده کړم. یوازې پرمان نه کېږي چې دا مې ارمان دی زه به په دغه کال کې دغه کار کوم، باید ټینګه اراده ولري او اراده پلان تطبیقولی شي.
داسې هم نه ده چې ګنې ټول ځوانان هدفونه نه لري، ډېرې لري، خو مسله دا وي چې دوی نه لیکي او کله چې له نورو مسایلو سره مخ شي اصلي هدفونه ترې پاتې شي. دا خوست د طب پوهنځي محصل عبدالوارث بریمن چې پلان جوړ کړی سږ کال په خپل ټولګي کې مخکښ شي وایي هغه کارونه چې هدف ته په رسېدو کې مرسته ورسره کوي دا یو کاغذ پر مخ ځان ته لیکي او په خپل اتاق کې رازړوي چې هېرې نه شي.
د دې پلان ته د رسېدو لپاره ما څو ټکي په پام کې نیولې دي. لومړی ټکی دا ده چې زه باید ټولګي کې غیر حاضري ونه لرم. ورځنیو درسونو ته چې کله مونږ په سند کې درس وایو د دې لپاره وخت وټاکم چې مثلا ما ورته پنځه ساعته په ورځ کې ټاکلی د پوهنځي درسونو ته. نو زه ډېر کوشش کوم چې عملي کوم، که عملي نه کوم بیا دا معنی لري چې زه خپل هدف ته نه شم رسېدی. نو زه به داسې کوم چې دا شیان کاغذ کې ځان ته لیکم او د خپل اتاق دیواله به رازړوم او هر ورځ به الهام ترې اخلم او د همدې په مطابق په مخ کې زما.
دا غ ملک سهار په باور کا څوک واړی پلان جوړ کړي او په خپل پلان کې بریالي شي نو له هغو فرعي کارونو بندرونو او هسي ګرځیدا څخه ډډه وکړي چې د دوی وخت ضایع کوي.
د خپل کار او خپل هدف باید زون ټول برغو ته انتقال شي، یعنی کته سوشل میډیا ته راځي هم التم باید ته لکار ته تړلای. کته غواړي مثلا یو چیرته سفر ولاړ شي دا هم باید ته لکار تر کوم کوږي تر څو خپل کار کې رښتو کې چیرته واده یو بندر د خزنه سمال ته بچوږي خو یو چوکي خالی نظم ځکه کدل ته پات سم کار ډیر مختزي. نو څه فرای مسائل یا د تورته مسائل چې تل امام موجودیت مو نو موجودیت به ځکوار زوم په دې اساس باندې رشد ذاتی او تبل اخرات دی ورځی تشبیه ته د ټولو برخو د کار انتقالي.
تاندې څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، دا چې څنګه ځانته منظم یو کلن پلان جوړولی شو د پلان جوړولو پر مهال کومو ټکو ته پام وکړو او پلان جوړول مو ژوند څومره منظم کوي په همدې اړه همایون هیواد له استاد شوکت فرهنګ سره چې په خصوصي پوهنتونونو کې د مدیریت مضامین تدریسوي مرکه کړي. د اوریدو بلنه درکوم.
ښاغلی فرهنګ، ډېر ځوانان شته دي چې دوی غواړي ښه ژوند ولري او په خپل ژوند کې کامیاب اوسي، خو دوی څنګه کولی شي د ځان لپاره یو کلن، میاشتنی یا د یوې اونۍ لپاره پلان جوړ کړي چې په خپلو چارو کې کامیاب شي؟
فکر میکنم که اکثر ځوانان ما در ابتدای برنامه ریزی دقت کامل ندارن.
فکر کوم چې ډېر ځوانان د پلان جوړولو په پیل کې دقت نه کوي، ډېر ستر پلانونه ځان ته جوړوي چې په عملي کولو کې له ستونزو سره مخ کیږي. یو مهم ټکی چې ځوانان باید د پلان جوړولو پر مهال ورته متوجه وي هغه د ژوند د واقعیتونو په پام کې نیول دي. دوی باید خپل ظرفیت او هغه منابع ته چې لري په کتو سره پلان جوړ کړي. هغه ننګونې چې دوی د پلان د تطبیق په وخت کې ورسره مخ کیږي باید وړاندوینه وکړي او تیاری ورته ونیسي. ځوانان باید د پلان جوړولو په خاطر مطالعه وکړي ځکه پلان جوړول یو ساده نه بلکې یو تخصصي کار دی. تاسو باید پوه شئ چې پلان له کوم ځایه پیل، چیرته ختم او کوم اقدامات باید وشي. کله چې دغه کارونه وشي زه مطمئن یم هغه پلان چې په دې شکل جوړ شي
حداقل 90% د تطبیق وړ دی.
70% قابل تطبیق دی.
ځینې ځوانان په دې باور دي چې په افغانستان غوندې وطن کې فردي پلانونه نه عملي کیږي. دوی وایي شرایط ښه نه دي، هماغه وي چې د پلان او کار کنټرول یې له لاسه وځي. دې ځوانانو ته ستاسې مشوره څه ده؟
مدیریت یک بحث به نام کنټرول ده.
مدیریت د کنټرول په نوم یو بحث لري. په پیل، مینځ او اخر کې خپل کار باید کنټرول کړو. نو هغه ځوانان چې پلان جوړوي په لومړي سر کې دې خپل پلان کنټرول کړي چې څومره د ده له هدفونو امکاناتو سره برابر دی. وروسته دې د کار په بهیر کې وګوري چې څایبو نه یا نیمګړتیاوې لري. په بل قدم کې بیا کولی شي داسې اقدامات وکړي چې اصلاحي دا اصلاحي اقدامات مرسته کوي چې د کار په بهیر کې د انحرافاتو مخه ونیول شي او دا ځوانانو ته انګیزه ورکوي چې د پلان پاتې برخه په سم ډول تطبیق کړي،
ادامه برنامه خود به درستی تطبیق کړي.
ښاغلی فرهنګ، د پلان جوړول د ځوانانو په کامیابۍ کې څومره ونډه درلودلی شي؟
اگر نگویم 100%، حداقل میتونم بگویم که 95%.
که ونه وایم چې 100% کې حداقل ویلای شم چې 95% کې د ځوانانو په ژوند تاثیر کوي. هغه کسان چې په چانس، تصادف او معجزه باور لري، کله فیصدې لمخې وایم 2.001% هم د کامیاب خلکو په ډله کې نه دي. بریالي کسان هغه وي چې پلان یې درلود او خپل پلان یې عقلاني او منطقي جوړ کړی وي. اوس بریالي مدیران دي، کار کوي او خپل ژوند خوند اخلي. زموږ ځوانان باید د معجزې، تصادف او یا چانس په تمه کیننی، خپل دې د ځان په وړتیاو باور وکړي او داسې یو پلان دی جوړ کړي چې د عملی کولو وسی ولري
او برنامه را طرح کنن که در خور توانمندی شان هست.
درنو اوریدونکو، و موریدل چې پلان جوړول انسان سره مرسته کوي چې خپلو هدفونو ته ژر ورسیږي. که تاسو هم غواړئ چې بریالي شئ، سر له اوسه د یو کال، میاشتې یا اونۍ لپاره مو پلان جوړ کړئ. که چیرې هدف ته په رسیدو کې مو پلان له خنډ سره مخ کیږي، پکار نه ده چې په شا شئ. ښه دا ده چې یو بل پلان ورته جوړ کړئ او له بلې لارې ځان تر خپل مقصده ورسوئ. تاند څنګه د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا خی چاري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
سلامونه. پاورسته وکیل وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبراتورو بحثونه تر بل هر وخت ګرم دي. افغان حکومت او د سولې علي شورا بار بار له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او جګړه پای ته ورسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 40 ورځې وړاندې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې وسلوالو طالبانو ته د سولې هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه. که څه هم دې ډلې لا تر اوسه په دې اړه کوم ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د افغان حکومت ځای له امریکا سره خبرو اترو ته تیار دي. خو واشنگتن ویلي چې د سولې پروسه بین الافغاني ده او طالبان باید له افغان حکومت سره د سولې مذاکره وکړي. د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې په همدې مسله غږی ګوزه اکرام الله اکرام او په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومن په همدې مسله د بحث لپاره په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس سټډیو تر بللې. هله دا تر پای را سره ملتیا وکړي.
کابل کې د امریکا سفیر مننه ولر دی چې موږ ته وخت راکړو چې د افغانستان د ځینو مهمو مسایلو په اړه له تاسو سره یو څو خبرې ولرو. غواړم خپلې پوښتنې په افغانستان کې د سولې له پروسې نه پیل کړم. اوس افغان ولسمشر د کابل پروسې په دویمه غونډه کې د سولې په اړه خپله طرحه وړاندې کړه. تاسو دغه طرحه څه ډول ارزوئ؟
فرست آف، ثانک یو فار هاوینګ می ان ټوډی اینڈ فار دی اپورتونټی ټو سپیک ټو یور لسنرز.
لومړی مننه چې زموږ دلته راو بللم ترسو تاسو لاوریدونکو سره خبرې وکړم. تاسو خپل پښتنې په یو مهمې یا کلیدي موضوع پیل کړی چې د سولې وړاندیز، روغه جوړه او د ستونزو لمنځه وړل دي. زموږ په باور د ولسمشر لخوا د کابل پروسې په ناسته کې د سولې وړاندیز شجاعانه او طالبانو ته د سولې په اړه هر اړخیزه نسخه ده. د کابل پروسې په ناسته کې د ولسمشر غنی لخوا د سولې وړاندیز د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون ټولو هیوادونو سیمه ییزو قدرتونو او د هغوی پلویانو لخوا هرکلی شو.
شوی دی
هغه سفیر خو طالبانو تر اوسه پورې خاموشي غوره کړې ده تاسو دغه خاموشي څه ډول ارزوي
طالبان آر سایلنت واټ ډز اټ مین
I think you'd have to ask
دغه پښتنې باید له طالبانو مطرح شي چې ولې چوپ دي موږ د هغوی د ځواب په تمه یو خو مهمه دا ده چې د افغانستان خلک هم د هغوی د ځواب په تمه دي
فکر نه کوئ د دې چوپتیا تر شا به د پاکستان لاس وي تر څو دا وښایي چې د سولې په پروسه کې مهم رول لري
speculation I think it's more
دا یو فکر او ګمان دی خو په دې باید فکر وشي چې سویل شوی او څه باید رامنځته شي او دا چې طالبان په سم ډول تصمیم ونیسي او د افغان حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي ځکه د جګړو د ختمولو او ثبات لپاره د هغوی ترمنځ خبرو کولو ته اړتیا ده
خو وسلوال طالبانو د افغان حکومت په ځای له امریکا سره د سولې د خبرو د پیل په اړه لیوالتیا ښودلې ده او په ډېرو مواردو کې دوی دغه مسلې ته اشاره کړې ده
we're aware that that is their preference
پوهی ګوچی دی ټیکی ته ډیر لومړیتوب ورکول کیږي خدا چې دوی ولې په کراتو کراتو په دې مسله تاکید کوي باید له هغوی وپختي زما په نظر طالبان همیش په دې نظر دي چې د افغان حکومت په مقابله کې نه دی ولاړ خو زما په نظر د افغانستان حکومت د یو منتخب حکومت په ډول چې د خلکو په رائے رامنځته شوی او د طالبان سره د خبرو اترو اساسي مرجع همدا حکومت دی
اکثر افغانان او افغان حکومت چارواکي په دې ټینګار کوي چې د افغانستان متحدین باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړي دا سم ده چې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو وړاندیزونه رد کړي دي خو اساسي پوښتنه دا ده چې لدې پروسې سره څه ډول همکاري کولای شي
کچیر افغان حکومت هر کله او هر چیرې په رسمي او یا هم غیر رسمي ډول وغواړي له طالبان سره خبري وکړي موږ یې ملاتړ کوو او د خبرو لپاره د طالبانو د راټولولو په برخه کې بل افغان حکومت سره چې د هر لارې کا هغه نظامی وي او یا هم بل لارې وي موږ به ملاتړ وکړو موږ به بل اړخ ته هم پام ساتو تر څو دا یو تلپاتې سوله ووسی خو په ټوله کې دا پښتنې د افغانانو پورې تړاو لري تر څو په ګډه په دې برخه کې خبري اترې وکړي
Thank you Mr. Ambassador at the beginning of
the 2013 کال په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان تورن کړ چې د تروریزم په خلاف په مبارزه کې رښتینی همکاري نه کوي لدی روسه د امریکا حکومت پر پاکستان د فشار لپاره پر اسلام آباد ځنې پوزي مرسته بند کړې خو د پاکستان په چلند کې کوم بدلون نه لیدل کېږي کچره پاکستان هم د چلند ته دوام ورکړي نو د امریکا بل اقدام بسوي
If Pakistan continues the same way, what will be the next step?
Well, I don't want to get into hypotheticals.
دا چې په دې برخه کې به څه ځانګړی اقدام کیږي نه غواړم په اړه ډیر معلومات وتولار شم. خدا وایم چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان لخوا ښه همکاري او قوي هڅه زموږ د اساسي ستراتیژۍ یو برخه ده موږ تر یو ځای د همکاري شاهد وو خدا زموږ او د افغان حکومت لپاره کافي نه دي خو موږ د بیلابیلو لارو نه غواړو چې پاکستان دې ته وهڅوي چې په رښتینې ډول وښایي چې تروریستان په هغه هیواد کې نشته او دا باید موږ ته ثابته کړي
پاکستان اوس مهال د امریکا او یو شمېر نور هیوادونو تر فشار لاندې دی تر څو د افغانستان په وړاندې خپل تګلارې بدل کړي او د سولې پروسې سره همکاري وکړي خو اسلام آباد هڅه کوي چې روسیه چین او ایران ته ورنږدې شي تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوئ آیا دا وضع لا نه پیچلې کوي
Well I think it's important to note that Pakistan
مهمه ده چې د نورو ملکونو په ګډون پاکستان چین ایران او روسیه هم د کابل پروسی په ناسته کې د طالبانو سره د خبرو او سولې په اړه د ولسمشر غنی له خبرو ملاتړ وکړ نو دا چې د سیمې د هیوادونو د ریس په دې برخه کې څه ځای لري په دې اړه باید اندېښنې نه وي موجوده زه د تاشکند په ناسته کې طالبانو ته د یو بل قوي وړاندیز په تمه يم او طالبانو ته دا مهمه ده چې د وړاندیز ته مثبت ځواب وایي کنه نو طالبان بعد افغان امنیتی ځواکونو لخوا له سخت خبرګون سره مخ شي
روسل
یوینه مل سیزه روسیا او ایران د افغانستان په جګړه کې خپل کېږي او روسیا هم لدې عمل اندخمنه ده چې په افغانستان کې داعش فعالیت لري. فکر نه کوي د روسیې په لاس وهنه یا مداخله سره به د تروریزم په وړاندې مبارزه لا اوږده او پیچلې شي.
په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د هر بهرني هیواد مداخله باید د افغان حکومت په ملاتړ ترسره شي، خو تر کومه ځای چې زه پوهیږم افغان حکومت روسیې یا ایران ته د دې اجازه نه ده ورکړې. موږ د روسیې او ایران له لوري یو شمیر تورونه اوریدلې چې وایي امریکا او یا هم د هغوی شریکان د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مسؤلیت لري چې دا حقیقت نه لري. په حقیقت کې موږ د افغان حکومت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو سره مو ډیر کار کړی تر څو د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مبارزه وکړي، خو له بده مرغه چې روسیا او ایران غواړي چې د دې خبرې له بیان سره د سوریا او عراق په شمال کې د داعش د ظلمونو او وحشت له مسؤلیتونو نه اوږې خالي کړي.
خو افغانانو سره دا ویره موجوده ده که چیرې روسیه مستقیما په دې جګړه کې ښکېل شي نو افغانستان به په یو دویمه سوریه بدل شي.
Well, Russia couldn't be involved here.
روسیا نشی کولای په دې کې داخله شي. ترکمې چې افغان حکومت هغوی ته بلنه ورنکړي او زه له من يم چې روسیا په پټه له کومې ډلې ملاتړ ونکړي.
دا نوروز په درشل کې غواړم افغانانو ته ساسو پیغام ولرم که څه هم وړاندوینه دا ښیي چې یو ځل بیا به جګړې تودې شي. طالبانو هم د جګړې لپاره تیاری نیولی دی. تاسو څه پیغام ورکول غواړئ افغانانو ته؟
Well, I know it's been a very painful year for many Afghans.
خو هیګم چې سخ کال به د افغانستان لپاره د ننګونو او تاریخوالي ډک کال وو. خو دا راتلونکي لپاره زموږ هله داده چې د سولې او کال ووسی. د دې هیواد خلک د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغوی د شریکانو په ملاتړ کولای شي د داسې یو هیواد په جوړولو فکر وکړي چې ټول اتباع پکې وکولای شي په یو آرام او د سولې سمیمیت او عزت په فضا کې ژوند وکړي. په ځانګړي ډول د دې ټولو د ترلاسه کولو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. خود افغانستان د خلکو لپاره په راتلونکي کال کې یو هله ده چې موږ د دې هیواد د خلکو لپاره لرو او مخکې له مخکې ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي وایم.
سو آی وود جست ان کلوزینګ سے نوروز مبارک.
ټینک یو
ویری مچ. ټینک یو. تشکر. ستم ګرا خو وطن میوران وې قصور میسا show for swazipe
چا خیبر دا چا تیرا خوخ دا چا ملکن دا چا کوئیتا خوخ دا سوک بیسا سوک بیسا خوخ وی زما دا ٹولا 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 پختن خوخ وخ دا زما دا ٹولا 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 پختن خوخ وخ دا شم کلام د پختو سندر ولی کا بیا د پختن خوا د جگ غرو سندر ولی کا زار د شم کلام د پختو سندر ولی کا بیا د پختن خوا